ممنون هستم.
مخام شپک بجې شوې د آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د آزادۍ رادیو خبرونې په 12 شپږ نوي منځنیو څپو پیلېږي. د دې نیم ساعته خبری مجلې په سر کې خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور واوروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. میرمن اوتنبایوا د لیندۍ په 22مه د امنیت شورا غونډې ته په یو پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و او له طالبانو یې غوښتي وو چې په دې اړه بیا غور وکړي. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړې چې د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو پر یو پوسته شوی دی. د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه کله ناکله ادعاوې کوي چې په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد بریدونه کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د ازادۍ راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دا ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبري اژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه و او هلته د مهاجرو په توګه اوسېدل. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 8 تنه پنجابي کارګران د بلوچستان ایالت په یوه سیمه کې د وسلوالو په برید کې وژل شوي وو. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتی دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاهي پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه دوه ویجاړون کې او یو اکمالاتي کشتي او چین یو ویجاړون کې او یو اکمالاتي کشتي ځنګړي کړی دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو لمخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبی افریقا پوځي سارونکو هم په دې تطبیقاتو کې ګډون کوي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگي روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکارۍ پراخول بلل شوي دي. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربی اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6 پیلېږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یاهوت شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 10 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. باورې چې د تورخم لاره د خصوصي سکتور له هڅو سره سره تر اوسه هم نه د خلاصه شوی.
پاکستان طرف دا ویلې چې تاسو پوسټه م جوړوي،
زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه غونډه کوي. د بشري حقونو له یوې فعالې پوښتو چې له دې غونډې څخه افغان میرمنې څه تمه لري.
د افغانستان ښځې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي شپږ ډوله افغان کډوال چې د سر شمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان به سبا د امریکا او اوکراین ترمنځ د مذاکراتو کوربه وي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پای راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دوړو خواو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی پولیساتو نن سهار په لنجمنه سیمه کې د طالبانو له لوري پر پوستي د کار لبیا پیل وروسته یو ځل بیا ډزې کړې دي. د تورخم دروازه نن د اتلسمې پرله پسې ورځې لپاره بند ده. خلک وایي چې د دې دروازې بندېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د تورخم دروازې د بندېدو او د افغان طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړو په دوام د دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د اکشن به ورځې د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیا ډزې کړې دي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغو غړو په وینا دا ډزې وروسته له هغې شوې چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف په لنجمنه سیمه کې د دوشنبه سهار بیا پر پوستې کار پیل کړای. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخلې وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي دي. له ډیورن کرښې هاخوا لوري ته د لندې کوتل اوسیدونکی او د یکشنبې د جرګې ګډونوال نیاز محمد شینواری ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
نن سهار چې خلک تورخم ته لاړ، افغانستان سایډ کوم سایډ چې پځای باندې پاس بیا مورچه شروع کېدل شروع شو او شاولو کار شروع کړی، خو پاکستان د طرفه وړې ډزې پوښي خو تر اوسه پورې لا هغه ډزې نه شوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تورخم دروازه نن د اتلسمې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د دې دروازې د خلاصېدو او د ستونزې د حل په هدف د یکشنبې په ورځ په تورخم کې د دواړو لورو د سوداګرو، قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ جرګه هم وشوه او په دې صلاح شوې وه چې اوربند به ټینګیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي، خو په دې برخه کې لا هم کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. خو د جرګې افغان ګډونوال وایي چې د جرګې غوښتنې یې له طالب چارواکو سره شریکې کړې او راتلونکي ناسته کې چې لا یې دقیقه نیټه نه ده څرګنده خپله پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پوستې د جوړولو په تړاو د جرګې د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف دا وویل چې تاسو پوسته م جوړوي، زمونږ سکتور خصوصي ورته ویل چې دا په موږ پورې اړه نه لري، دا به د دولت سره خبرې وکړو. نو موږ رالو دولت سره خبرې وکړلې، دولت ته مو ویل چې دوی داسې پیشنهاد درلود چې دا پوسته تاسو م جوړوي. دولت وایي چې دا زمونږ پالیسی ده، دا زمونږ کار دی، موږ خپل مشرانو سره خبرې کوو چې پوسته څنګه چل کیږي، ځکه چې موږ دوی سره مخکې دا خبره کړې ده دا په دوی پورې اړه نه لري، پوسته زمونږ ده.
د تورخم تړل کېدو سوداګري او عام تګ راتګ هم له سختو خنډونو سره مخ کړای دی. ضیاءالحق یو افغان سوداګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ځان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاډي چې ولاړ دی، کوم ټران چې ولاړ دی، کوم سبزي چې ولاړ دی، هغه ټول خراب شو. نیمای ما خو بیرته وګرځوله او د بل لار نه بس امکانات نه کیږي. یو لار بل د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خو ته ده خوست مونږ تاسو خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لار باندې هم چراغ کیږي، نو کراګان او هر څه سره اوچت دي.
نو ما وړل چارواکو غواړي چې د لارې خلاصې دو پر سر د دواړه لوري ژړ هوکړې ته ورسیږي څو د نورو زیانونو مخنیوی وشي. د تورخم لارې د بندېدو او د دغو نښتو له امله ډیری ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي. ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پرله پسې شپې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
په راپور کې مو واورېدل چې د تورخم لارې د خلاصېدو لپاره د دواړو خواوو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې غړي وایي چې پاکستانی سوله ساتو نن سهار په لانجمنه سیمه کې د طالبانو پر پوستو د کار له بیا پیل وروسته ډزې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د صرف شمیرنې پاڼې ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو له افغانستانه د له ایران د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د مرکز رئیس ویلي دی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. په دې اړه د اکرام الله اکرام پر راپور کې جزئیات واوري.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لرانګ دي کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي غواکړي چې د 1401 مریض کال د حمل لومړی نیټه وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیي مرکزونو او د استوګنی د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي په دوی کې یو هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارتول لري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري. دغه راز په دوهم ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په دریم ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. د غراز هغه کسانو په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځم ډول کې د افغانستان د تیر حکومت په خوانی دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږم ډول هغه کسان دي چې غواړي خپل په خوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو د چې د سرشمیرنې پاڼه لړمحاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستي دریو کالو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی وو. د ایران د کورنۍ چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوه. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده پای ته رسیدلې ورته ویل شوی چې د هیواد پریږدي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای. له دې هواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدای مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو لامل او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمينه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټول کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼې یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د تیر 2023 کال د جنوري لمیاشتې تر دسمبر پورې ل 1,200,000 څخه ډیر بیا اسناد افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. په ایران کې بیا اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بیلابیلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعت.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو لمړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغه کیږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. حسین احمدزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپینه مڼۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړی کوربتو وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او دغه هیواد پکې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامداره جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شوه، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانو چار وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جده یاد کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانوی چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکي د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکي په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. صحبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه له روبیو سره هم خبرې وکړي. صحبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامداره سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ټرمپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبرلانو سره د خبرو پر مهال دا وی ځواک په یو الوتکه کې ډیر خوښ کړ کېدم. ټرمپ ول زه فکر کوم چې تاسو به بل اخره او شاید په لری راتلونکو کې نه په دیونه کې به له سعودي عربستان څخه ځینې خې پایلې ولري. ټرمپ لام د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پرسیدو تمرکز کوي. کله چې ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرلپسې بریدونو لامل د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول ته هم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تیرونې موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارد یورو ځانګړې کړي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه ناوخته د افغانستان په اړه غونډه کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامه مشره روزا اوتونبایو به نننۍ غونډه ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتې دودي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ یو دوی نامه مشره روزا وتنبایوه د شورا غړو ته د افغان خزو او جنود وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وتنبایوه تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استاذ هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغه استاذي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غرازبا په افغانستان کې د یونامه د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18مه نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یونامه ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا د غرازبا ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له د هیواد د تروریزم په ګواښونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو د اقلیمي بدلون لامل افغانستان ته پورپی خو غواخرو او د افغانستان بانک په کنګل شوی وشتمنې هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او د غراز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو زپون کې اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکو مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې د روژه ماتي د یو کپ ډوډۍ وسنه لري. منګ اکثره ډیری خويندې وګوري د سرکونو باندې ناشتي دي، خو اران سوال کوي بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقداماتو کې ځکه چې افغانستان د غټ ناورین سره مخامخ دي او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکو فاطمه الکوزی
کدي باید په دې باندې خبري وکړي اول حل چې د موږ نه زده کړو حل د چاغو خسته لشوي ده. تر ټولو اهم موضوع چې دوه اساس ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ ولې کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو زپون کې اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه نو وخت د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ښځو د حقونو وضعیت، سوله او امنیت به د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د دې غونډې د اهمیت په اړه مې د ښځو د حقونو د فعال روح ګل افغان نظر وپوښت. میرمن افغان د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د یونما د ماموریت په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
څو وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانستل شو ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په اړه ډېر کومکونه ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره یونما هم خپل شمثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه، اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په اړه ویني، دوی مجبور دي پر بعضی واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبی حاکمیت بولو او
دغه دلیلو به په کوم دلایلو تاسو یونما او ملګری ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري دا درینیم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي، دوی هیڅ وخت ناسي په وقتنامه سره ندي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادره کړي دي او دا غي اعلامیې وشاک نه دي درېدلې چې دغه پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راوتلو. اغلی افغان ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري. که مو پیادوی پامدغه دو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یوناما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي، تاسو داسې وایي یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی؟ ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي.
زما د لوري او زما برداشت د اوسني شرایطو په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانونه لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي او داسې ادعا لري چې ګواکې دوی یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړی دی. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني جوړ ټولنه او یوشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی،
اوس مسله د بشر د حقوقو ده چې په 1948 کال کې د امنیت شورا د اعلامیه په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې سول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده، بنان ولې زه ادعا لرم چې نو مالا بیکار و ده په دې چې روزوا او تن بیوا دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی او کله د دفاع کړي د دوی د کړونو چې دا پر کلتور باندې اچولې دي د ښځو سره دغه چلن. نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. زه نه وایم چې یوناما او یا ملګری ملتونه کوم اجرایی ارګان دي، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توضیح او تشریح کوونکی دی. دا په کافي اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو وروستۍ پوښتنه درنه وکوم، افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنۍ غونډې نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عذاب یې څوک دي، تا ملت ته مشته جواب نه د چوک تللی، خو یو څوک د دوی د خواسته او سلیقې سره سم دعوت سوی. مهمه دا ده چې هغه کوم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولی دي چې د ملت اواز ورسره راجم کی او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فرمولی کی او ورته وړاندې کی. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده، مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه ولې زه نمایندګي د افغانستان د ښځو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دي ولې زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان ښځې قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي.
د ښځو د حقونو فعال روح ګل افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوود طالبانه منلو، د پروګرام د زندولو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د په جرمنی کې د ډیره افغان کډوالو نظریات هم پکې راغلي دي. دا راپور نن د شپې ناوخته خبرېږي، خو د شپې د راپور یو لنډه برخه واوري.
د جرمنی احتمالي راتلونکو صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوود طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نه وي هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش مرتز د مسیحي دیموکرات اتحاد سی ډی یو مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناشته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړای. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوی دی. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسیدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا لا سخت محدودیتونه ولګوي. خاغلی مرتس ویلی چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري.
په جرمني کې د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه د راپور نن د شپې په 9 بجو د ازادۍ راډیو په پروګرام کې خبريږي. هیله ده چې وبایوري د وخت شپږ نیمې بجې شوي. د ازادۍ راډیو وبله نیم سا